Radio. Radio Azadi.
نن شنبه د خبرګولې لومړۍ نیټه ده چې د میله 22 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر اوسه چو دوام کوي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. د خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. لومړی هم د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټک. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دغه هیواد درې وزیران افغانستان ته رسیدلی دي. د جرمني ولسمشر په مزار شریف کې د خپل هیواد له پوځیانو سره ولیدل او ټاکل شوی ده چې له ولسمشر حامد کرزي سره هم وویني. طالبانو په مالدیف کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړ او ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د دوی په استازیتوب چا برخه نه لرله. په افغانستان کې د پامیر د هوایي چلند درال ویدلې الوتکې یو شمېر جسدونه کابل ته انتقال شوې دي. په شمالي وزیرستان کې بي پيلوټه امریکایي الوتکو 15 تنو ته مرجوب لاړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په پاکستان کې خبرداري ورکړی دی چې شایي تروریستي ډلو په اسلام آباد کې د خوړو لستري کمپنۍ سره اړیکې ټینګې کړې وي. د ازادي راډیو روان خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. تر هغه دمه نړیوالو چاپی خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. همداراز د یادو شوو خبرونو د تفصیل ترڅنګ یو شمېر نور مطالب د افغانستان په ارتباط لرو او په نړیوالو تازه موضوعاتو به هم تاسو ته معلومات وړاندې کړو. را به شو لومړی رپورټ ته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون افغانستان ته لاړ. ټاکل شوی نوموړی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. له ده سره د بریتانیا دوه نور وزیران هم ملګری دي. د موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې ویلیام هیک د بریتانیا د بهرنیو چارو د نیو وزیر په توګه وټاکل سو، دا یې افغانستان ته لومړنی سفر دی. هیک ویلي دی چې افغانستان د بریتانیا لپاره لومړیتوب لري. له ښاغلي هیک سره د بریتانیا د دفاع وزیر لاین فاکس او د بریتانیا په کابینه کې د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر اندرو میچل هم ملګری دي چې ټاکل سوی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. ولسمشر کرزی تیره شنبه د بریتانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د واشنگتن تر څلور ورځني سفر وروسته په بریتانیا کې وکتل. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 1000 عسكر لري چې اکثره یې په هلمند کې ماموریت لري. په افغانستان کې تر 215 اتیا زیات بریتانوي عسكر وژل شوی. د جمعې په ورځ یو بریتانوي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د پیاده ګزمې پر وخت په 14 کې ووژل سو، چې په دې توګه د دغه ځواکونو تلفات له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې 216 اتیا تنو ته زیات سو. هلمند د افغانستان په کچه له ناامنو ولایتونو څخه دی. ټاکل شوی په دې ولایت کې 8000 بریتانوي پوځیان خپل ماموریت د یو امریکایي جنرال په مشرۍ پر مخ بوزي. د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي په دې ولایت کې به د ناټو ځواکونو مشري د امریکا د سمندري ځواکونو یو عالی رتبه جنرال تورن جنرال ریچارډ میلز ته وسپارل سي. دغه بدلونونه د ناټو د هغه تصمیم یو برخه ده چې غواړي د افغانستان د جنوبي ولایتونو مشري پر دوو برخو وویشي. په دغو ولایتونو کې به د 500,000 امریکایي، بریتانوي، کاناډایي او ځینو نورو هیوادونو د پوځیانو مشري پر دوو جلا قمندانیو وویشل سي. پر دې اساس به په هلمند او نیمروز کې د پوځیانو قمندانی امریکایي ځواکونو ته وسپارل سي او په کندهار، اروزګان، زابل او دایکنډي کې به د ډیره بهرنیو ځواکونو مشري یو بریتانوي قمندان ته وسپارل سي. دغه تصمیم به د روان کال په دوبی کې عملي سي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د بریتانیا درې وزیران افغانستان ته تللي. د انګلستان یو مشهور لوبغاړی هم افغانستان ته ځي. د انګلستان د فوټبال نامتو لوبغاړی ډیوډ بیکم افغانستان ته روان دی. بیکم چې کلونه کلونه د انګلستان د فوټبال کپتان او په افغانستان کې د خپل هیواد له پوځیانو سره ویني. اسوسییټډ پریس اژانس د بریتانیایي پوځیانو په وینا څرګندوي چې بیکم هلمند ته روان دی او هلته به له سلګونو بریتانیایي او امریکایي پوځیانو سره وویني. همداراز به له روغتیایي مسؤلانو سره خبرې وکړي او د ناروغانو حال په واخلي. 15 کلن بیکم د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې دی غواړي د اوږدې مودې په مخه افغانستان ته ولاړ شي. او بیا هم افغانستان ته د بهرنیو د سفر په ارتباط د جرمني ولسمشر د افغانستان په شمال کې د بلخ مرکز مزار شریف ته رسیدلی. ټاکل شوی ده چې هورس کولر چې پرون مزار شریف ته ولاړ، کابل ته هم لاړ شي او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. عصمت ساروان د دې سفر جزئیات بیانوي.
د جرمني ولسمشر له افغان چارواکو او په افغانستان کې له میشتو جرمني سرتیرو سره د کتنې لپاره د افغانستان سفر له مزار شریف څخه پیل کړ. هورس کوهلر په تیرو 24 کلونو کې د جرمني لومړنی ولسمشر دی چې افغانستان ته سفر کوي. له ده سره په دې سفر کې میرمنې هم ملګرې ده. په جرمني کې ولسمشر تشریفاتي حیثیت لري او د دغه هیواد اجرایي واک د صدر اعظم انګیلا مرکل په لاس کې دی. جرمنی په افغانستان کې 4500 عسکر لري چې د شمیر له پلوه له امریکا او بریتانیا تر ټولو زیات دي. د دغه هیواد ځواکونه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشت دي. ښاغلی کوهلر په افغانستان کې لومړی دمه په مزار شریف کې وکړه. د په دې ښار کې له جرمني پوځیانو سره وکتل. د جرمني ولسمشر د پنجشنبې په ورځ له ولسمشر کرزي سره د دې سفر په باب ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د جمهور ریاست له یوې اعلامې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر کرزي هورس کوهلر ته د هرکلی ویلو په ترڅ کې وویل د بلخ ولایت او نورو حکومتي ادارو ته به لارښوونه وکړي چې د ده د هرکلی لپاره تدابیر ونیسي. د ولسمشر کرزي یو ویندوی حامد علمی ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې به د جرمني او افغانستان ولسمشران په خپل کتنه کې له افغانستان سره د جرمني پر همکاریو او مرستو خبرې وکړي. علمی وای جرمني له افغانستان سره د کلتوري راکړو ورکړو په څنګ کې پوځي او اقتصادي مرستې هم کوي. جرمني نه یوازې په وروستیو 9 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو او د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د سلګونو میلیون یورو مرستې کړې، بلکې په افغانستان کې تر جګړې په خوا هم د ماهی پار ګل بهار او خوست پروژې جوړې کړې دي.
په رپورټ کې مو واوریدل چې د جرمني ولسمشر افغانستان ته تللی او په مزار شریف کې د خپل هیواد له پوځیانو سره کتلې دي. ټاکل شوی ده چې د جرمني ولسمشر د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم په کابل کې خبرې وکړي. طالبان وایي چې دوی د افغانستان د حکومت له اساسو سره په مالدیف کې د سولې په خبرو کې برخه نه اخیسته. د مالدیف د حکومت ویان محمد زهیر د پنجشنبې په ورځ تر دې دوه ورځنۍ غونډې مخکې وویل د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو غړي به د نږدې 9 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره غونډه وکړي. طالبانو په خپره کړې بیان کې چې د انټرنیټ د لارې رسنیو ته ایمیل کړی دی ویلي دي کومو کسانو چې په دې خبرو کې برخه اخیستې ده هغوی د حامد کرزي حکومت ته تسلیم شوي دي او نور د طالبانو غړي نه ګڼل کېږي. دغه خبرې د اسلامي حزب له لوري تنظیم شوې وې چې د روان مریض کال په پیل کې استازو په کابل کې هم د حکومت له غړیو سره د سولې خبرې وکړې. د افغانستان حکومت هم وایي چې د مالدیف په غونډه کې استازي نشته او د ملي شورا کوم غړیو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه هغوی د دولت په استازیتوب رسمن پکې ګډون نه وکړی. په مالدیف کې د سولې دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی هم د مالدیف په غونډه کې برخه لرله. په یوې خبرتیا پسې له نوموړي سره د مالدیف د غونډې په ارتباط مرکه لرو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغان دولت وسلوال مخالفان چې د طالبانو په خوانی چارواکي هم پکې شامل دي په مالدیف کې غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړې کړې دي. احمد سیدی له مالدیف په ټلیفون را سره دی. څنګه د روغې جوړې خبرې د چا ترمنځ روانې دي؟
اصلاً دلته یو تعداد افغانان چې تعداد له 500 شاوخوا کې زیاتره د پارلمان غړي دي له کابل نه، یو تعداد د عربي مملکتونو، یو تعداد محدود هم له پاکستان نه راغلی وو. دوه ورځې په مالدیف کې جلسه وه، ګرچې په آینده جلسه کې سویس هم دعوت کړې ده، مالدیو هم دعوت کړې چې هلته به دایر شي. دغه جلسه د صلحې دپاره وه، د افغانستان د امنیت دپاره، د ورورولۍ دپاره، د تفاهم دپاره. جلسه پای ته ورسېده. کتنامه چې په صادر شو د هر څوک د هر طرف نه چې دولت وي یا خارجي دولت به د سول دپاره د لاسرسونو دپاره چې ګام پورته کوي د دې کانفرنس ته منلو وړ ده.
سیدي صاحب، کوم کسان دي په دې کې، یعنی کومې سیاسي ډلې؟
یو په اصلا سیاسي ډلې دلته هیڅوک د هیڅ چا نمایندګي نه کول. ټول هغه خلک اشتراک کړی وو چې د صلحې طرفداران وو.
سیدي صاحب، وبخښه، د افغانستان د دولت مخالفان پکې شته؟
مخالف مطرح چا ده؟ مخالفت په باره کې خبرې نه کول. درسته، د انجینر حکمتیار زوی وو، جریر وو، یو تعداد عربي مملکتونو وو، یو تعداد د پاکستان بعضې،
او د طالبانو څرنګه د طالبانو په استازیتوب څوک
پخه نمایندګي هغه یو سړی عبدالروان هوتک کول د بل جلسه په مخ کې پیغام به لیږلی وو، هغه خپل اشتراک نه دی کړی وو.
او د افغان دولت لخوا څوک
د افغان دولت د دولت نمایندګي چا نه کوله؟ هر څوک چې اشتراک کوه دلته ټول د سولې دپاره، یعنی چا د چا طرفدار نه وو، چا د کوم تنظیم د کوم سیاست نه طرفداري کول نه مخالفت کول، چا د دولت نه مخ هغه سولې چې دولت په لاره کې اچولی د اتوم چوزه کې د هغه نه هم پشتیواني وشو، ملاتړ وشو، چې هر سوله هر ګرام چې اخیستل کېږي موږ د منلو وړ.
لیکن د افغان دولت له لوري ویل سوی دي چې په دې غونډو کې به برخه وانخلي.
درسته، دا جلسه خلاصه شو، قطعنامه صادر شو، یعنی چا د دولت هم نمایندګي نه کول، د دولت په مخالفت کې هم څوک نه وو، ټول د سولې خبرې کول، د ازادۍ خبرې کول، د ورورولۍ خبرې کول.
افغان دولت وایي چې دغه څه خبرې ګټورې نه دي، او تاسو وایي چې دا یو مفید اقدام دی.
یا نو موږ خبره دا ده چې هر څوک چې ګام پورته کوي د سولې لپاره هغه د منلو وړ ده، ګټور دی. دولت خامخا دا خبره ونه کوي چې سولې ګټور نه ده. زه فکر کوم چې دولت دا خبره کوي چې سولې ګټور نه ده، دا به رښتیا. هر څوک چې د سولې لپاره ګام پورته کوي هغه د منلو وړ ده.
په دغه غونډه کې چالته جوړه شوې ده، څه فکر وي ولې دومره لري جوړه شوې ده؟ ولې په کابل کې نه ده جوړه شوې؟ د افغانستان دننه
یو تعداد خلک د احساس مسؤلیت نه کول چې موږ په کابل کې نشو حضور پیدا کول، هلته شاید له خارجیان یا له حکومت د طرف نه موږ ته زحمت ایجاد شي. ما مخکې وویل چې د انجینر حکمتیار زوی وي، او بعضې خلک هم د پاکستان نه راغلي وو چې هغو لازم نه ګڼل چې په افغانستان کې بازه شي.
احمد سیدی، مننه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د میدان ورتک د هزار قوم یو شمیر غړي د افغان حکومت هغه پریکړه چې د کوچانو د ځمکې د ویش په برخه کې کړې ده غیر عادلانه بولی. دوی وایي چې ولسمشر کرزي باید داسې یو فرمان صادر کړی وای چې له دې وروسته هزار سیمو ته د کوچانو تلل بند شوي وای. بل لور ته پولیسي جرګه کې د کوچانو د قوم استازي بیا په دې باور دي چې د حکومت دغه پریکړه نشي کولی چې د بهسودو او دایمي ارداد د سیمو د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړي. له کابله د ماریا صدیقی پر رپورت کې د دواړو لوریو څرګندونه اورو.
په میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر لښخړې وروسته ولسمشر کرزي د دې ستونزې د هواري لپاره یو فرمان صادر کړ چې په هغه کې کوچیانو ته ځمکې ورکړل شوي او ځایي خلکو ته د زیانونو تاوان هم ورکړل شوی دی. خو په ولسي جرګه کې د کوچیانو او هزارو یو شمېر استازي د افغان حکومت پریکړه غیر عادلانه بولي، ځکه د دوی په وینا دا فرمان نشي کولای چې د دواړو قومونو ترمنځ شته ستونزې هواري کړي. په ولسي جرګه کې د هزاره قوم استازي عبدالرزاق د زید د حکومت پریکړه یو ډول تبعیض بولی.
دا یو ستره پریکړه ده، خو زما په نظر دا یو صادقانه پریکړه نه ده. ولسمشر باید داسې فرمان ورکړی وای چې کوچیان نور حق نه لري چې د هزاره سیمو ته وګرځي، او دوی ته باید ځایونه وویشل شي.
افغان حکومت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې ولسمشر کرزي د دې ستونزې د هواري لپاره یو فرمان صادر کړی چې له مخې به کوچیانو ته ځمکې ویشل کیږي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د کوچیانو یو شمېر استازي د حکومت پریکړه غیر عادلانه بولي. په ولسي جرګه کې د کوچي قوم استازي محمد موسی هوتک وایي
دا مشکل حل کیا او مشکل کوشاوی دي چې کومه تماشله منګل کوچانو سره نیولې دي، یم د دولت په چارواکو سره نیولې دي، هغه هم راضی نه دي په دې پریکړه باندې. دا څه ده چې هغه خو دې صحه نمائنده ما هغه صحه موږ ته معلومه ده، هغه کوم نفوذ هغه کوم جوابونه او مسؤلیتونه چې په هغه منطقه کې کوچان لري یا زارګارو په هغه اندازه باندې نه دي، خو دلته هغه خلک صحه نه راوستل کیږي، نور امتیازونه هم په مقابل کې اداره ورته ورکول کیږي او دغه بې برخې پاتې کیږي کوچان.
د هڅرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دواړو قومونو یو شمېر استازي د حکومت پریکړه یو سیاسي ګام بولي، چې د دوی په وینا داسې پریکړې نشي کولای چې د دواړو قومونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. د هزاره او کوچي قومونو ترمنځ شخړه د میدان وردګو په دایمي ارداد او بهسودو ولسوالیو کې رامنځته شوې وي، چې دواړو لورو ته د مالي او ځاني زیانونو د اړولو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو په روان خبري مچل کې وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو د روان خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون دغه هیواد درې وزیران افغانستان ته رسیدلی دي. د جرمنی ولسمشر په مزار شریف کې د خپل هیواد له پوجانو سره ولیدل او ټاکل شوې ده چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې وکړي. طالبانو په مالدیف کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړ او ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د دوی په استازیتوب چا برخه نه لرله. په افغانستان کې د پامیر د هوایي چلند درالوېدلې الوتکې یو شمېر جسدونه کابل ته انتقال شوي دي. په شمالي وزیرستان کې بی پیلوټ امریکایي الوتکو 15 تنو ته مرجوب لاړولې ده. د پاکستان په کراچۍ بندري ښار کې په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د 100 تنو نورو له وژل کېدو سره په قومي شخړو کې د وژل شویو کسانو شمیر 26 تنو ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په پاکستان کې خبرداری ورکړی دی چې شایي تروریستي ډلې په اسلام آباد کې د خوړو له سترې کمپنۍ سره اړیکې ټینګې کړې وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر خبرداری ورکړ چې د یکشنبې په ورځ د قفقاز په ناګورنو قرباغ متنازع فیهي سیمه کې پارلماني انتخابات قانوني نه دي. او د جرمني ولسي جرګې په ایروزون هیوادونو کې د ایرو د ساتنې لپاره د ژغورنې د مرستې له وړاندې سره موافقه وکړه. د پامیر د هوایي چلند درالوېدلې الوتکې یو شمېر جسدونه کابل ته انتقال شوي دي. دا الوتکه تیره دوشنبه هغه مهال ولوېده چې له کندوز کابل ته روانه وه. په دې الوتکه کې 43 کسان سپاره وو. په مسافرو کې 3 بریتانیایي او یو امریکایی هم وو. د پنجشنبه په ورځ د الوتکې د سقوط ځای معلوم شو. له کابل مو ماریا صدیقي د دې پیښې له حاله خبروي.
لا چلور ورځ وروسته د پامیر هوایی شرکت الویدل الوتکه یو شمیر قربانیان د جمعې په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شول. د افغانستان د ملي اردو د صحي رئیس احمد ضیا یفتلی وایي چې د دغه الوتکه سپلې ټوټې ټوټې شوې دي او د پیژندلو وړ نه دي، نو هم د کابل د قربانیانو د پیژندلوی لپاره به یو ګډ کمیسیون جوړ شي او له هغې وروسته به د دوی خواخوږو ته وسپارل شي.
حالا ناممکن است که ما این اجسام را شناسایی کنیم و به این خاطر ما تیمی از وزارت صحت عمومی
د جسدونو پیژندل د اوس لپاره ناممکنه ده، نو د دې لپاره د عامې روغتیا وزارت د ملي اردو صحي ټیم او د جنایي پولیسو سره په ګډه یو کمیسیون جوړیږي او بیا به وروسته په موضوع کار پیلیږي. ځینې کسان به وپیژندل شي او یا به هم پرمختللي معایناتو ته اړتیا پیدا کړي. بله دا چې تر اوسه ټول جسدونه نه دي را انتقال شوي. پلټنې تر اوسه هم روانې دي څو پاتې جسدونه وموندل او را انتقال شي او بیا به پرې کار پیلیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د چارو مرستیال جنرال محمد داود داود وویل چې د الوتکې معلوماتي ډبه موندل شوې چې تر څېړنو وروسته به د الوتکې د لوېدلو لامل معلوم شي، خو تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې الوتکه د ترهګریزې پیښې ښکار شوې وي. ښاغلي داود زیاته کړه چې د پامیر هوایي الوتکې د پرېوتو په اړه پلټنې به 4 ورځې نور هم دوام وکړي. د پامیر هوایي شرکت د الوتکې د قربانیانو خواخوږي چې د خپلوانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راغلی وو له دولت د ژر تر ژره د خپلو خواخوږو د مړو د تسلیمي د غوښتنه کوله.
اوړي دي غوښې نه د چا لاس معلومېږي نه د چا پخپه معلومېږي. خلطو کې اچول ما خپله نه نوته ومیل د دامې کاکا دی چا لاس د اخپه نه معلومېږي. ټول یو خلطه کې اچولي نو قلم دومره خو د چا یو ینه خو ټیش چې دا د چا دی.
د پامیر هوایی شرکت الوتکه د دوشنبه په ورځ له کندوز څخه کابل ته پر لاره لادرکه شوه چې د پنجشنبه په ورځ د پروان ولایت د غوربندرې د سیاګرد ولسوالۍ په غرونو کې پیدا شوه. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې الوتکه کې 43 تنه سپاره وو چې 2 تنه پکې بهرنیان هم شامل دي.
خبری مجله هوري.
د بیگا نیمه شپه په شمالي وزیرستان کې بي پيلوټ امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. الوتکو د تخیل سیمه په نقشه کړې ده او هلته یې په یوه کور کې 15 تنو ته مرشوب لاړولې. له پېښور د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن د دې پېښې جزئیات بیانوي.
د بي پيلوټ الوتکو په یو بریټ کې چې د شمالي وزیرستان د تخیل ولسوالۍ په محمد خیل سیمه کې ترسره شوی، نه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. دغه بریټ په سیمه ییز وخت د شپې په شاوخوا 12 بجو ترسره شوی. د وروستیو رپورټونو له مخې څلورو تیارو پر یو کور 15 توغندي وتوغول چې په نتیجه کې یې کور اور اخیستی او په مکمله توګه له منځه تللی. یو تنځایي دولتي چارواکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پیښې د تاییدولو تر څنګ د اوښتې مرګ ژوبلې په شمیر کې زیاتوالی اندیښنه ښکاره کړي.
شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل د تخیل علاقہ محمد خیل میں امریکی
شمالی وزیرستان د تخیل په محمد خیل سیمه کې بي پيلوټ امریکایي تیارو پر یو کور راکټي حمله کړي چې د وروستیو رپورټونو له مخې نه تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. خو امکان لري چې د وژل شوو او ژوبلو شمیر تر دې هم زیات وي. له سیمې نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي چې دغه کور د طالبانو مرکز و. خو دا لا نه ده څرګنده چې ځایي طالبان پکې اوسېدل او که بهرني. د ځایي اوسېدونکو په وینا له پیښې وروسته دغه تیارې تر ډېره د شمالي وزیرستان په فضا کې ګرځېدلې. د یادونې وړ ده چې د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په شمالي وزیرستان باندې لاهویه او زیاتې دغه ډول حملې شوي چې ډېری یې په د تخیل سیمه کې ترسره شوي. مجیب الرحمن، ازادي راډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د بي پيلوټ الوتکو په برید کې 9 تنه وژل شوي او 16 تنه ټپیان شوي دي. بل لور ته د پاکستان په اورګزي ایجنسی کې جګړه شوې ده. پوځان وسلوالو طالبانو ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي او په دغه ایجنسی کې د پاکستان د پوځ عملیات دوام لري، خو پرون طالبانو پر امنیتي پوستې حمله کړې ده. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن د دې پېښې حال هم بیانوي.
په اورګزو ایجنسۍ کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ د جمعې په ورځ یوه ریبیان خطه شوي چې د پوځي سرچینو په وینا 9 تنه مخالف وسلوال پکې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. پوځي سرچینې وایي چې مخالفو وسلوالو د جمعې په ورځ له غرمې وړاندې د اورګزو په ډبورۍ سیمه کې د دوی پر یوه پوسته برید وکړ چې د پوځ په ځوابي برید کې 9 تنه برید کوونکي ووژل شول او 15 نور یې ټپیان شول. پوځي مسؤلینو په دغه نښته کې د خپلو 2 تنو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. یو تن پوځي مشر تورن فضل آزادی راډیو سره په مرکه کې پېښه تایید کړه او په دې هکله یې داسې وویل: په دغه نښته کې چې د اورګزو په ډبورۍ سیمه کې رامنځته شوې 9 تنه مخالف برید کوونکي وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د دې تر څنګ 2 تنه پوځي سرتیري هم ټپیان شوي. په اورګزو ایجنسۍ کې د روان کال د مارچ په 2 د ځایي او له نورو سیمو څخه د راغلو وسلوالو طالبانو پر خلاف د پوځ تصفیهوي عملیات پیل شوي چې تر دې مهاله روان دي. پوځ خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخالفو وسلوالو له ویستو وروسته به پوځي عملیات پای ته ورسوي او بې ځایه شویو خلکو ته به بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن، ازادي راډیو، پېښور.
په اورګزۍ ایجنسۍ کې مو د جګړې په اړه اورېدل. بیا هم د پاکستان په اړه. د پاکستان په کراچۍ بندري ښار کې په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د 10 تنو نورو له وژل کېدو سره په قومي شخړو کې د وژل شویو کسانو شمېر 18 تنو ته ورسېد. د په کراچۍ کې د وروستیو تاوتریخوالو اصلي علت څرګند نه دی، خو په دې نښتو کې د مهاجر قومي مومنټ په نوم د هندي مهاجرو تحریک عوامي نېشنل ګوند برخه لري. عصمت څاروان رپورټ لري.
په دې تاوتریخوالو کې ډېرې حملې د عوامي نېشنل ګوند پر غړیو شوې چې پښتانه دي. په کراچۍ کې د دې ګوند د مطبوعاتي دفتر ویندوی وایي چې لږ تر لږه 40 تنه پښتانه وژل شوي دي.
تقریبا 40 یا 200 مابین کې لږ دا پښتانه دي.
د سیمې د خلکو په وینا په نشټو کې د وژل شویو کسانو د جنازې له مراسمو وروسته خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې او د هغو په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې وشوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا په دې نښتو کې د لاس لرونکو د نیولو او په ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره په لټون کې عملیات پیل شوي دي او ویل شوي چې پولیسو تر اوسه پورې په سلګونو تنه نیولې دي. د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو قمندان عبدالخالق شیخ وایي چې سیاسي ګوندونه د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت په سم ډول نه ادا کوي. هغه وایي
سیاسي پارټیز کې اندر جو دی ای جی عبدالخالق شیخ وای چې په سیاسي ګوندونو کې چې کوم طرحګر عناصر دي باید سیاسي ګوندونه دغه کسان پولیسو ته په ورکولو کې مرسته وکړي. کله چې جرم او سیاست یو ځای شي نو هلته بیا پولیس د ستونزو سره مخ کیږي. په دغه وخت کې د پولیسو قانوني عملیات هم د مشکوک کولو هڅې کیږي او چې بیا کوم پولیس دغه عملیاتو کې برخه اخلي هغوی هم په شخصي توګه په نښه کیږي.
ویل کیږي چې د شپږ دېرش تنو وژل شویو کسانو په څنګ کې د قومي تاوتریخوالو په سلسله کې شاوخوا شپېته تنه ژوبل شوي دي. همداراز د پښتنو د ترانسپورتي شرکتونو پنځه موټرونه سوځول شوي دي.
په کراچۍ کې د قومي شخړو د قربانیانو شمیر شپږ دېرش تنو ته ورسید. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په پاکستان کې خبرداری ورکړی دی چې شایي تروریستي ډلو په اسلام آباد کې د خوړو لسترې کمپنۍ سره اړیکې ټینګ کړي وي. د سفارت په وینا په پاکستان کې امریکایانو ته په یوه ایمیل کې ویل شوي دي چې د حنیف راجپوت د خوړو د کمپنۍ له موادو استفاده ونه کړي. سفارت د پاکستان د یوه امنیتي چارواکي په وینا څرګنده کړې ده چې د خوړو دغه شرکت د هغو کسانو دی چې د نیویارک په ټایمز چوک کې د موټر بم په ناکامه پیښه کې له تورنو کسانو سره اړیکې لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د هند په جنوب کې د یوې الوتکې د سقوط په نتیجه کې د مرجوب له احتمال کېږي دغه خبر مو اوس ترلاسه کړ. په دې الوتکه کې یو سل شپېته تنه سپاره وو چې د کښېناستو په وخت کې یې سقوط کړی. د هند یو خبري اژانس وایي الوتکې چې له دوبۍ څخه یې حرکت کړی وو غوښتل په منګلور ښار کې کښېني. په ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې له غورځېدلې الوتکې لوګي پورته کېږي او ژغورونکي کوشش کوي له الوتکې څخه کسان وباسي. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې مشر خبرداری ورکړ چې د یکشنبې په ورځ د قفقاز په ناګورنو قرباغ متنازع فيه سیمه کې پارلماني انتخابات قانوني نه دي. کارچن اشتن په یو بیان کې پرون وویل چې له دې انتخاباتو سره به د ناګورنو قرباغ لانجه هواره نه شي. میرمن اشتن پر ټولو ډلو شخ وکړ چې د دې لانجې د هواري لپاره دې د سولې لاره خپله کړي. ارمني بیلتون غوښتونکو ناګورنو قرباغ د نوي میلادي لسیزې په لومړیو کې وروسته له جګړو چې نږدې دېرش زره کسان پکې ووژل شول له ازربایجانه ونیو. ارمنستان او ازربایجان نږدې لس کاله مخکې یو تړون لاسلیک کړ چې په سیمه کې لانجه پای ته ورسوي، خو ناګورنو قرباغ لا هم متنازع فيه سیمه د دغو دوو هیوادو ترمنځ پاتې ده. د جرمني ولسی جرګې په ایروزون هیوادونو کې د ایرو د ساتنې لپاره د ژغورنې د مرستې له وړاندیز سره موافقه وکړه. له درې سوه نولس رایو څخه درې اویاو موافقه وکړه او یو سل او پنځه نوي استازیو مستنکفې رایې ورکړې. دوې اونۍ مخکې اروپایي ټولنې او نړیوال صندوق ومنله چې د ایرو د چلند د سیمې د هیوادونو د ساتنې لپاره اووه سوه پنځوس میلیارد ایرو ځانګړې کړې. د دغو پیسو یو سل او پنځوس میلیارده د جرمني برخه وه چې د دغه هیواد ولسي جرګې ورسره سلا وکړه او ټاکل شوې ده چې نن ناوخته به د دغه هیواد مشرانو جرګه دا پریکړه تصویب کړي. د ازادي راډیو خبری مجله اوري او اوس هم نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو. جانقه علي کوزي کتنه ورته کوي.
لاس انجلس ټایمز وسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې په مهمو مرکزونو او ځایونو باندې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي طالبانو د کابل په دارالامان کې د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان باندې په ځان وژونکو حملې سره چې د پنځو امریکایي او یوه کانډایي عسکر په شمول اتلس کسان ووژل او دغه راز د باګرام په هوایي اډې باندې حملې کې له یوې خوا خپل زور وښود او له بلې خوا خلکو ته دا پیغام ورساوه چې افغان حکومت او بهرني ځواکونه د دوی د حملو مخه نشي نیولای. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې ائتلافي ځواکونه په کندهار کې سترو تصفیوي عملیاتو ته تیاری نیسي د طالبانو دا ډول حملې ممکن د عامو خلکو په اذهانو او د عسکرو په روحیاتو اغیز وکړي. لاس انجلس ټایمز د امریکایي پوځیانو له خولې لیکي طالبان په دې ډول حملو سره غواړي د خطر زنګ ووهي او وضع پیچلې کړي. د دې حملو یو هدف دا دی چې د کندهار د عملیاتو په درشل کې په خلکو کې بیره ایجاد کړي ترڅو هغوی د دې عملیاتو ملاتړ ونه کړي او د دې عملیاتو له پیل مخکې یو ډول زړه نازړه حالت رامنځته کړي. خو ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو دا خبرې هم راخستې چې وایي د کندهار د عملیاتو لپاره تیاری سم پر مخ روان دی او له پروګرام سره سم دا عملیات به یوازې پوځي حملې نه وي بلکې سیاسي او ملکي اقدامات به هم ورسره وي او ځایي خلک به له نتیجو څخه راضي وي. اکانومس مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لخوا د شپې په تیاره کې د عملیاتو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي چې دا ډول عملیات د خلکو احساسات راپاروي. اکانومس د ننګرهار ولایت د سرو رود ولسوالۍ پیښې ته اشاره کړې او لیکي په دې پیښې کې د افغانستان د ولسي جرګې د یوې غړې د کورنۍ یو کس ووژل شو او ورپسې خلک لارو او کوڅو ته راووتل. اکانومیست مجله لیکي یوازې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې له وجې خلک په غوسه نه دي، بلکې که د مسلې واقعیت ته سړی ځیر شي نو د خلکو قهر او غوسه په ځای ده. مجله وړاندې لیکي، تصور وکړئ چې تاسو په نیمې شپې کې د خپلې کورنۍ له غړو سره په خواږه خوب بیده یاست چې یو دم د کور دروازه مو د بهرنیو عسکرو لخوا په لغتو ووهله شي، د کور ښځې او ماشومان په بیرې او دهشت کې له خوبه راویښ شي او وګوري چې مخته یې تر غاښو پورې په وسلو سنبال کسان ولاړ دي. که په داسې یو حالت کې مرګ ژوبله هم ونه شي، بیا هم له بهرنیو عسکرو سره د کورنۍ د غړو دښمني او بدبیني پیل کیږي، تلفات خو یې لا پرېږده. اکانومیست مجله لیکي، په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکرستل غواړي دا حالت بدل کړي او د امکان تر حده د ملکي خلکو مرګ ژوبله او د خلکو کورونو ته داخلېدل بند کړي. د مجلې په باور که چیرې جنرال مکرستل په دې کار کې بریالی شي، نو زیات شمېر افغانان به د بهرنیو ځواکونو په وړاندې دښمني ونه کړي او د امریکایي ځواکونو قومندان دا مسله ښه درک کړې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته لکتنی سره د ازادي رادیو د دې سات خبری مجله پای ته رسیږي. مصطفی صدیقی له تاسو سره ده په بلې خبری مجله کې شرغ لست.
بله تشکر، از شما زنده و سلامت باشین. احمد شبر سلام و خوش آمدید، صبح روز شنبه تان بخیر. همین حالا ساعت در افغانستان 7:30 و در پراگ 5 صبح است. امیدواریم جور و تکړه و سر حال باشین و تا پایان این مجموعه خبری ما را همراهی کنید. من مصطفی دقیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما هستیم. این هم سرخط تازه ترین خبرها. چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. به دنبال پیروزی حزب محافظه‌کار در بریتانیا، این اولین بار است که وزیران جدید این کشور از افغانستان دیدن میکنند. در این حال قرار است مسئولیت قوماندانی قوای 8000 نفری بریتانیا در جنوب افغانستان به یک جنرال آمریکایی سپرده شود. این سفر چه پیامی دارد؟ بعد دنبال پیدا شدن جعبه سیاه، تحقیق در مورد دانستن علت سقوط تیاره شرکت هوایی پامیر ادامه دارد. برخی از اجساد مسافران این تیاره که هفته گذشته از قندوز به کابل در حال پرواز بود به کابل منتقل شده است. طالبان میگویند که آنان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در مالدیو شرکت نکردند. مقامات مالدیو یک روز پیش از این اظهارات گفتند که نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در این کشور در مورد صلح گفتگو کردند. تیارهای بی پیلوت احتمالاً آمریکایی خانه ای را در وزیرستان شمالی هدف قرار دادند. گفته می شود در این خانه شورشیان طالبان موجود بودند و در این حمله 9 تن از آنان کشته شدند. سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه‌های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشند. مقامات سفارت به آمریکایی‌های مقیم پاکستان در یک ایمیل نوشته که به پرسنل حکومت ایالات متحده هدایت داده شده که نباید از مواد خوراکی که توسط شرکت هنیف راجپوت تهیه می‌شود استفاده کنند. حکومت آمریکا تحریم‌های وضع شده را از روی 3 سازمان روسی رفع کرده است. قبلا مقامات در واشنگتن آنها را به همکاری با ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای متهم کرده بودند. مقامات آمریکایی این موضوع را رد کردند که گویا این تصمیم به خاطر جلب حمایت روسیه علیه ایران گرفته شده باشد. پلیس میگوید که انفجار بم جابجا شده در یک موتر در ایالت دیاله عراق حداقل 22 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. این حمله در شهر خالص در تقریبا 70 کیلومتری شمال بغداد رخ داد. حمله دیروزی در حال رخ داد که مذاکرات سیاسی در مورد نتایج انتخابات پارلمانی 7 ماه مارچ در عراق ادامه دارد. و قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی تصمیمش را در مورد تقرر رئیس استخبارات ملی این کشور اعلان خواهد کرد. مقامات میگویند که اوباما تا حالا با چندین نامزد برای این سمت صحبت کرده است. این استخبارات ملی آمریکا استعفایش را اعلام کرده. در پهلوی اینها شماره از نشریات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و گزارش های هم داریم در مورد هجوم ملخ بر کشتزارهای گندم مردم در جوزجان.
ملخ آمده گندم را از بین برده، علف از بین، ارزو متخصر بسیار رسیده است.
اما حالا این مجموعه خبری اول جوزای سال 1389 برابر با 22 ماه می را با این خبر آغاز می کنیم. چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. بر دنبال به قدرت رسیدن حکومت برهبری دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا، این اولین بار است که وزرای کابینه جدید این کشور به افغانستان سفر می کنند. در این حال قرار است فرماندهی قوای 8000 نفری بریتانیا در جنوب افغانستان به یک جنرال آمریکایی سپرده شود. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمیع عباس می شنویم.
وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ دیروز وارد افغانستان شد. بعد از گرفتن کرسی وزارت خارجه بریتانیا این اولین سفر آقای هیگ به افغانستان می باشد. آقای هیگ با وزیر دفاع لایم فاکس و وزیر امور بین المللی در کابینه بریتانیا اندرو میچل در این سفر یک جا می باشند و قرار است با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامات افغان ملاقات نمایند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز شنبه گذشته با صدر اعظم نو بریتانیا دیوید کامرون ملاقات کرده بود. بریتانیا در حدود 10000 عسکر در افغانستان دارد و از زمان عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان در سال 2001 تا حال ده ها عسکر بریتانیایی در این کشور کشته شدند. از جمله این 10000 عسکر بریتانیایی 8000 آن که در ولایت هلمند مستقر می باشند قرار است به زودی تحت فرماندهی یک جنرال آمریکایی قرار بگیرند. وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که قماندانی قوای ناتو در این ولایت که عساکر بریتانیایی هم جزء آن می باشد به تورن جنرال قوای بحری آمریکا ریچارد میلز سپرده می شود. این تغییرات جزء تصمیم ناتو است که می خواهد فرماندهی جنوب افغانستان را که 50000 عسکر آمریکایی، بریتانیایی، کانادایی و از کشورهای دیگر در آن شامل می باشند به دو بخش تقسیم نماید. به این اساس قماندانی قوا در نیمروز و هلمند به یک جنرال آمریکایی داده می شود و قوایی که در ولایات کندهار، اروزگان، زابل و دایکندی عمل می کنند تحت فرماندهی یک قماندان بریتانیایی قرار خواهند گرفت. این تصمیم در تابستان سال جاری عملی خواهد شد. طبق خبر دیگر روز جمعه یک عسکر دیگر بریتانیایی در ولایت هلمند کشته شد که با این تعداد تلفات عساکر بریتانیایی در افغانستان به 286 نفر رسید. این عسکر بریتانیایی که وزارت دفاع این کشور هویتش را افشا نکرده است قرار معلوم در حال گزمه پیاده در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در نتیجه انفجار بم به هلاکت رسیده است.
از سفر سه مقام ارشد کابینه جدید بریتانیا به افغانستان شنیدین. در یک خبر دیگر داریم که رئیس جمهور آلمان برای اولین بار در یک سفر دیروز وارد افغانستان شد و با نیروهای آلمانی و همچنان رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است. گفته شده که سفر رئیس جمهور آلمان به افغانستان به هدف بحث روی مسائل مبارزه مشترک علیه تروریسم و چگونگی یافتن راه های رشد اردوی ملی افغانستان صورت گرفته است. اما برمیگردیم به سفر همزمان سه وزیر کابینه جدید بریتانیا به افغانستان. وزیر دفاع، وزیر خارجه و وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. بین بشنویم که این سفر همزمان این وزرا به افغانستان چه پیام داره. همین لحظه سید سمیع عباس را در استودیو با خود دارم. سلام آقای عباس، شما که موضوع را دنبال کردین و در بریتانیا هم تحصیل کردین سالهای پیش، لطفا برای ما شنونده ها معلومات بدین که سفر همزمان سه وزیر کابینه جدید بریتانیا در این مقطع زمانی به افغانستان چه پیام را میتونه برسانه و چه پیام داره؟
تشکر از شما. سلام به شنوندگان گرامی. اول باید پیش از بگوییم که خود این سه نفر که به افغانستان رفتن و ادارات اینا درباره سفر چی میگن. در اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا آمده که هدف سفر آقای هیگ ایست که معلومات بیشتر از حالات افغانستان کسب کنه و راه‌های پیشرفت و کاری را که برای آن ضرور است بررسی کنه. در اعلامیه اداره آقای هیگ باز هم آمده که مهمترین موضوع در افغانستان فعلا این است که اوضاع از کنترل آنها خارج نشود. وزیر دفاع میگه که آقای فاکس هدف سفرش به افغانستان ملاقات با قماندانان نظامی و وزرای افغانستان است. اما وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا اندرو میچل پیام دیگری دارد. او میگه که میخواهد راه‌های بهتر و مؤثر ساختن فعالیت‌های بریتانیا را در افغانستان مورد بررسی قرار بده و با گفته او توسعه و گسترش ظرفیت‌ها در افغانستان که ضامن امنیت و آرامی است در اولویت کارش قرار دارد و با گفته او رشد اقتصادی و کاهش درجه گرسنگی در افغانستان جزء اساسی تلاش‌های بریتانیا است در مبارزه علیه تروریسم و حفظ سرکای بریتانیا از تهدید آنها. ای پیام است که خود از اینا به مردم افغانستان میرسانند. حالا بریم سر پیامی که حکومت بریتانیا به مردم افغانستان میرسانه، است که رسما حکومت نوی بریتانیا تحت رهبری محافظه‌کاران و صدر اعظم دیوید کامرون گفته که فعلا کدام تغییر در سیاست از کشور با نخواهد آمد و او تعهداتی را که بریتانیا برای افغانستان دارد در چارچوب ناتو ادامه خواهد داد.
پس در کل این سفر البته در ارتباط با حضور نظامی نیروهای بریتانیایی در افغانستان چگونه بررسی میکنن شما؟
من فکر میکنم نظر به تاریخی که حزب محافظه‌کار در بریتانیا داره، تلاش‌های بریتانیا شاید در افغانستان بیشتر شود، به خاطر از اینکه گرچه صدراعظم‌های سابق بریتانیا بگویم از حزب کارگر آقای تونی بلیر و گوردون براون با آمریکا متحد بودند، چی در جنگ عراق و چی در جنگ افغانستان، اینا تعهدات جدی داشتند، عساکر بیشتر روان کردند، در عراق هم بسیار فعال بودند و امروز در افغانستان هم می‌بینیم که در زمان حزب کارگر بریتانیا تقریبا 9.5 هزار عسکر بریتانیا به افغانستان رفته. اما از گذشته تاریخی اگر ببینیم، حزب محافظه‌کار که در بریتانیا وجود داشته همیشه با آمریکا نزدیک بوده و مخصوصا در زمان تجاوز شوروی بر افغانستان، وقتی که حزب کارگر شکست خورد و خانم تاچر به رهبری حزب محافظه‌کار صدارت بریتانیا را به عهده گرفت، ما دیدیم که فعالیت‌های اینا چقدر بر ضد شوروی در افغانستان زیاد شد و چقدر اینا مبارزه افغانستان تشویق کردند و همکاری کردند و با آمریکا در یک صف ایستادند تا اینکه افغان‌ها توانستند شوروی را از افغانستان خارج کنند.
تشکر از شما سید سمیع عباس، زنده و سلامت باشین. چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند، به دنبال به قدرت رسیدن حکومت به رهبری دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا. این اولین بار است که وزرای کابینه جدید این کشور به افغانستان سفر میکنند. به محض گرفتن تازه ترین خبر در این مورد شما را در جریان خواهیم گذاشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
در دو روز گذشته اجلاس با شرکت وکلای شورای ملی افغانستان و همچنان نماینده های حزب اسلامی افغانستان و گروه از طالبان در مالدیو برگزار شد. گفته می شود در این اجلاس که بر روز جمعه پایان یافت، روی چگونگی راه های تامین صلح در افغانستان بحث شده است. به نوشته خبرگزاری های غربی، تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان میان مخالفین دولت و حکومت میانجیگری می کنند. اما دولت افغانستان می گوید که در این اجلاس نماینده ای را نفرستاده است. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی که در این اجلاس شرکت داشت، در صحبت با جاوید نعیمی در مورد این دیدارها چنین میگوید:
هر گامی که در داخل افغانستان چی در جرگه 8 جوزا چی بعدن در راه صلح برداشته میشه، اعضای کنفرانس اوضو پشتیبانی کردن و یک تعداد پیام فرستاده بودن، یک تعداد اولا اشتراک کرده بودن، آقای فیروز پسر انجینر اکواتیار هم اشتراک داشت و کسی هم قبلا به نام عبدالرحمن هوتک به نماندگی از طالبان هم پیام فرستاده بودن، حرفای داشتن. در مجموع هیچ کس به نماندگی از کسی صحبت نمیکرد، هر کس به خاطر صلح، آزادی، عدالت و استقرار صلح در افغانستان و قطع خونریزی و جنگ در افغانستان، فقط همه به یک دفعه بودن. هیچ کس با حکومت مخالفتی نداشت و هیچ کس از حکومت نمایندگی نمیکرد، هیچ کس از حزب نمایندگی نمیکرد، همه به خاطر صلح گام بزنن و طرفدار صلح بودن.
بله، و آقای سعیدی، این گفتگوهای از اینا در اجلاس دو روزه که در مالدیو صورت گرفت چی نتیجه داشت؟ به چی فیصله رسیدن؟
برای اینکه قطعنامه صادر کردن که این کنفرانس ها دوام کنه به خاطر صلح، پیام همون کنفرانس به جرگه که در 8 جوزا به کابل دایر بشه، پیام هم عنوان حضور جرگه داره و همچنین یک تعداد کسای دیگه هم از حزب این عدد کابل هستند. به این جلسه گفته شد که آقای یونر حلال هم در کابل هستند، با دولت مذاکراتی دارن. در صورت این جلسه پیامی داشت ای که چرا در مالدیو دایر شد، علتش این است که یک تعداد کسایی که از پاکستان آمده بودن و از بعضی کشورهای عربی اجالتا ملاحظاتی داشتن به خاطر حضور در کابل، به خاطر امنیت خود یا به خاطر خارجی ها، اما هیچ مخالفتی به طرحهای دولت، به خاطر صلح دولت، به خاطر ابتکاری که دولت در راه صلح گام برمیدار، هیچ دو مخالفت و هیچ دو مخالفت وجود نداشت.
مصاحبه تلفنی بود با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی که در اجلاس با شرکت وکلای شورای ملی افغانستان و همچنان نماینده های حزب اسلامی افغانستان و گروه طالبان در مالدیو شرکت داشت. اما در خبر داریم که طالبان میگویند که آنان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در مالدیو شرکت نکردند. مقامات مالدیو یک روز پیش از این اظهارات گفتند که نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در این کشور در مورد صلح گفتگو کردند. طالبان در اعلامیه‌ای گفتند که آنانی که ادعا میکنند که به نمایندگی از طالبان در این گفتگوها شرکت داشتند اعضای فعال این گروه نیستند. باز هم در تحولات امنیتی داریم که قمانداران آمریکایی در جنوب افغانستان برای عملیات بر منطقه آمادگی میگیرند که چند سال قبل جنبش طالبان توسط ملا محمد عمر در آنجا تشکیل شده بود. مقامات نظامی آمریکایی تصرف ولسوالی ژیره ولایت کندهار را که زادگاه تحریک طالبان میباشد کلید تامین امنیت در ولایت کندهار میشمارند. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس مطلب دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس براتان داریم.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان مسلح در 3 کیلومتری شهر کندهار در ولسوالی ژیره حملات خود را بر این شهر تنظیم می کنند. تامین امنیت در شهر کندهار که تقریبا 500,000 نفوس دارد، جزء اساسی عملیات قوای آمریکا را در تابستان سال جاری در جنوب افغانستان تشکیل خواهد داد و با تصرف این ولسوالی قوای آمریکایی می توانند امنیت را در مناطق شمالی و شرقی کندهار نیز تامین کنند. معاون قماندان قطعه آمریکایی در ولسوالی ژیره دگرمن دیوید ابراهامز که عملیات در این ولسوالی تحت فرماندهی او قرار خواهد داشت گفت این ولسوالی در حقیقت میدان جنگ کندهار می باشد و طالبان در اینجا آزادانه فعالیت نموده و عملیات خود را رهبری می کنند. در سالهای قبل هم قوای ناتو برای بیرون کردن طالبان از ولسوالی های ژیره و پنجوایی تلاش کرده بودند، اما آنها عساکر کافی نداشتند که بعد از خروج طالبان کنترل این مناطق را حفظ کنند و منطقه را از حضور طالبان مسلح پاک نمایند. اکنون قوای ائتلاف می خواهند تعداد عساکر خود را در ولسوالی ژیره که تقریبا 1,000 نفر می باشد به 3,000 بلند ببرند. اما به نظر تحلیلگران باز هم آوردن امنیت در این ولسوالی آسان نخواهد بود، زیرا از سالها به این سو این ولسوالی تحت کنترل طالبان می باشد. در شرق ولسوالی ژیره قماندان یک قطعه نظامی دگرمن جفری فرنج می گوید طالبان هم اکنون از فرصت استفاده کرده و مواد انفجاری و اسلحه خود را در این ولسوالی ذخیره می کنند. و افسود شاید در بهار سال جاری تعداد افراد طالبان هم در این ولسوالی بیشتر شده باشند، ولی او کدام ارقامی را در این مورد ارائه نکرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات نظامی آمریکا در اینجا می نویسد که گفتند آنها اکثرا با کمبود معلومات استخباراتی روبرو می باشند و بین طالبان و دهاقین محلی تفکیک کرده نمی توانند، زیرا طالبان و مردم عام در اینجا یک قسم لباس می پوشند و همه ریش دارند. در قریه لکوخیل این ولسوالی یک قماندان دیگر قوای آمریکا گفته است که برای طالبان این کار آسان است که چند فیر کنند و بعد اسلحه خود را گذاشته و بیل را به دست بگیرند و از منطقه فرار کنند. لکوخیل در این ولسوالی منطقه است که ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال 1994 طالبان را در چوکات یک تحریک سیاسی منسجم ساخت.
از آمادگی ها برای راه اندازی عملیات نظامی در قندهار شنیدید که قرار است بزودی در این ولایت راه اندازی شود. حالا ساعت 7:47 دقیقه به وقت افغانستان است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند و دنبال پیروزی حزب محافظه‌کار در این کشور. این اولین بار است که وزیران جدید کابینه بریتانیا از افغانستان دیدن میکنند. بعد دنبال پیدا شدن جعبه سیاه تحقیق در مورد دانستن علت سقوط تیاره شرکت هوایی پامیر ادامه دارد. طالبان میگوید که آنان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در مالدیو شرکت نکردند. مقامات مالدیو یک روز پیش از این اظهارات گفتند که نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در این کشور در مورد صلح گفتگو کردند. و سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه‌های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشند. همچنان مرور داریم بر شماره از نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا همونطور که پیشتر گفتیم نخستین اجساد مسافران تیاره شرکت هوایی پامیر دیروز از محل سقوط این تیاره به شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل منتقل شد. گفته می شود این اجساد قابل شناسایی نیستند و برای شناسایی آنان کمیسیون به اشتراک اردوی ملی، وزارت داخله و ساعت عامه تشکیل شده و پس از شناسایی این اجساد به خانواده هایشان تسلیم داده خواهند شد. با پیدا شدن جعبه سیاه این تیاره، مقامات وزارت ترانسپورت و وزارت امور داخله می گویند که تحقیقات در خصوص علت سقوط این تیاره ادامه دارد. این تیاره روز دوشنبه هفته گذشته زمانی که از ولایت قندوز به سوی کابل پرواز کرده بود با یک کوه مرتفع دره غربند ولایت پروان برخورد کرد که در نتیجه تمامی سرنشینان و عمله پروازان کشته شدند. از منیژه دیوا در کابل بشنویم که از تازه ترین اظهارات مقامات افغان گزارش را فرستاده است.
پس از 4 روز از سقوط تیاره مسافربری پامیر، با روز جمعه نخستین اجساد مسافران این تیاره از محل سقوط به شفاخانه سردار محمد داود خان به کابل انتقال یافت. احمد ضیا یفتلی رئیس صحیه اردوی ملی افغانستان میگوید که این اجساد قابل شناسایی نیستند و قرار است به زودی برای شناسایی این اجساد کمیسیون به اشتراک چند ارگان تشکیل گردد و پس از شناسایی این اجساد به نزدیکانشان تسلیم داده شود.
حالا ناممکن است که ما این اجساد را شناسایی کنیم و به این خاطر ما تیمی از وزارت صحت عامه، تیمی از وزارت صحت عامه با تیمی صحیح اردو و پلیس بخش جنایی تحقیقات اینا با هم مشترک میشینن و کمیسیون مشترک تشکیل میدن. ما تقاضا میکنیم که کمیسیون ساخته میشن و رازو میشن سر از این کار میکنن. یک گروه شاید شناسایی فیزیکی شد و با رازو معاینات پیشرفته دینی شد ضرورت شود در بقایای سالک اونجا پیش باقی مانده و در کویار اینجا و دومی که هنوز همو تمام اجساد به ما کلگش نرسیده، هنوز هم تیم در سر کود حالت کار است، فعالیت است، اونا باید جمع آوری شود، جا آورده شود و رازو سر از این پروسه کار شود.
در این حال جنرال محمد داود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ممکن این تیاره در نتیجه خرابی هوا سقوط کرده باشد، اما وی اضافه نمود که تحقیقات بیشتر درباره علت سقوط تیاره مسافربری پامیر ادامه دارد. جنرال داود همچنان گفت که عملیات برای جستجوی اجساد مسافران فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت. شماری از فامیل‌های مسافران تیاره مسافربری پامیر که برای تسلیمگیری اجساد نزدیکانشان آمده بودند، خواهان تسلیم دهی ارجی زودتر این اجساد گردیدند.
من زندگی کار ندارم. من چه استاد بوده پاتون نظامی. یا پیسرم سی چون پوکتر پاک. ادبیات بود.
آوری دی. آقای خیلی چاله است معلومه نه دچا پخبا معلومه کی. خالتو کی اچول مخبل نه نواتم و میل دادم کار کرده. چاله است اخبا نه معلومه کی. تولیا و خالتا کی اچولی. نو قلن دم را خود چای او یه نخوتیش چی داده چه دو داده.
تیاره مسافربری پامیر به روز دوشنبه هنگامی که از ولایت قندوز به کابل در سفر بود ناپدید شد، سپس به اثر عملیات از سوی نیروهای اردوی ملی و پلیس محل سقوط تیاره در میان کوههای غوربند و شکردره تثبیت شد. بر اساس گزارش ها تمام سرنشینان این تیاره در نتیجه سقوط آن جان خود را از دست داده و حتی گفته می شود که غیر قابل شناسایی هستند.
گزارش بود از منیژه دیو رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنویم. حالا گزارش میشنوید در مورد هجوم ملخ بر کشتارهای گندم مردم در جوزجان. دهقانان میگویند که ملخ ها کشتارهای گندمشان را خراب کرده اند. آنان شکایت دارند که مسئولین بخش زراعت در از بین بردن ملخ ها همکاری درست نمی کنند. عالم رحمانیار هم با دهقان ها و هم با مسئولین زراعت جوزجان در این مورد صحبت کرده و گزارش دارد به این شهر.
اختر محمد قریه‌دار باشنده ولسوالی قشتپه با رادیو آزادی گفت حالا که همه ملخ‌ها قابلیت پرواز را پیدا کرده اند، هر شیوه مبارزه با آنان بی‌فایده است، زیرا که ملخ‌ها از یک مزرعه به مزرعه دیگر پرواز می‌کنند. اختر قریه‌دار از نفوذ بی‌حد ملخ و تخریبات جاله بر مزارع نیز شکایت دارد.
گندم را از بین برده است، ملخ آمده گندم را از بین برده، علف از بین رفته، متخسر بسیار رسیده است.
دهقین ولایت جوزجان با انتقاد از وزارت زراعت میگویند امسال نسبت به سال گذشته شمار ملخ ها افزایش یافته و خسارات زیادی را به مزارع وارد کرده است. اما انجینیر رشید رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت جوزجان میگوید که آنان تیم های مبارزه با ملخ را به ساحات آسیب پذیر و خصوص مناطقی که ملخ ها در آنجا آشیانه و تخم گذاری میکنند از تاریخ 12 حمل سال روان فرستاده اند.
مجادله علیه ملخ های مزرعه زراعتی خصوصا در
در ساحاتی که ملخ بروز کرده توسط مامورین حفاظه نباتات کار ما عملا شروع شده و همیکنون در مربوطات ولسوالی خانقا یعنی در قریه شورارخ عملا مجادله ادامه داره.
در این حال کارشناسان امور زراعتی میگویند در جوزجان معمولا سه نوع ملخ وجود دارد. نوع وطنی آن مضر نمی باشد و دو نوع دیگر آن که مراکشی و صحرایی هستند خطرناکترین ملخ در از بین بردن سبزه ها و مزاری می باشد. قرار اظهارات کارشناسان امور زراعتی، ملخ ها معمولا از ولایات فاریاب و بلخ و سایر نقاط می آیند که مبارزه را با مشکل مواجه می سازند. با آن هم مامورین زراعت جوزجان تلاش نمودند که تعداد اکثریت ملخ‌های مضر زراعتی را با موقع در ساحات مالچر به همکاری مردم محل و شکل میخانیکی یعنی جرکنی و خیمچزنی نیز از بین ببرند.
گزارش بود از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان. و این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشند. مقامات سفارت به آمریکایی های مقیم پاکستان در یک ایمیل نوشته که به پرسنل حکومت ایالات متحده هدایت داده شده که نباید از مواد خوراکی که توسط شرکت هنیف راجپوت تهیه می شود استفاده کنند. سفارت آمریکا از قول یک مقام امنیتی پاکستانی که نامش را افشا نکرده گفته است که مالکان این شرکت به نحوه با حمله نافرجام در شهر نیویورک ارتباط داشتند. حکومت آمریکا تحریم‌های وضع شده را از روی سه سازمان روسی رفع کرده است. قبلا مقامات در واشنگتن آنها را به همکاری با ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای متهم کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را رد کرد که گویا این تصمیم به خاطر جلب حمایت روسیه برای وضع تحریم‌های اضافی بر ایران گرفته شده باشد. پلیس میگوید که انفجار بم جابجا شده در یک موتر در ایالت دیاله عراق حداقل 22 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. این حمله در شهر خالص در تقریبا 70 کیلومتری شمال بغداد رخ داد. حمله دیروزی در حال رخ داد که مذاکرات سیاسی در مورد نتایج انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارس در عراق ادامه دارد. در این انتخابات هیچ حزب نتوانست که اکثریت کرسی ها را برای تشکیل حکومت جدید در این کشور به دست بیاورد. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی تصمیمش را در مورد تقرر رئیس استخبارات ملی اعلان خواهد کرد. مقامات میگویند که اوباما تا حالا با چندین نامزد برای این سمت صحبت کرده است. این در حال است که دنیس بلایر رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا استعفایش را اعلام کرده. این اداره در پهلوی دیگر مسائل وظیفه دارد تا فعالیت‌های استخباراتی را با 16 اداره استخباراتی دیگر هماهنگ بسازد. این بود فشرده تازه‌ترین خبرها و طبق وعده حالا آرش همایون مرور دارد بر شماره از نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حملات اخیر طالبان بر مراکز مهم در افغانستان چه پیامی را به مردم افغانستان می رساند. به نوشته روزنامه طالبان با حمله انتحاری بر کاروان قوای خارجی در کابل که 18 تن از جمله 5 آمریکایی و 1 کانادایی در اثر آن کشته شدند و حمله بر قرارگاه مرکزی قوای آمریکا در بگرام می خواهند از یک سو زور بازو نشان بدهند و از سوی دیگر این پیام را به مردم افغانستان برسانند که گویا حکومت افغانستان و قوای خارجی توانایی جلوگیری حملات آنها را ندارند. روزنامه می افزاید در حالی که قوای ائتلاف در افغانستان برای یک عملیات مهم تصفیهی در ولایت کندهار آمادگی می گیرند، چون این فعالیت ها می توانند بر افکار مردم و مورال عساکر تأثیر بگذارند. روزنامه از قول مقامات نظامی آمریکایی می نویسد که گفتند طالبان می خواهند با این عملات خود زنگ خطر را به صدا درآورند و اوضاع را مغلق سازند. به نظر آنها یکی از اهداف مهم طالبان با افزایش حملات این است که در آستانه عملیات قوای ائتلاف در کندهار در بین مردم هراس ایجاد کنند تا آنها از این عملیات حمایت نکنند و در تصمیم قوای خارجی برای آغاز این عملیات تزلزل ایجاد شود. اما روزنامه از قول قماندانان نظامی آمریکا می نویسد که می گویند آمادگی ها برای عملیات کندهار به خوبی پیش می رود و طوری که آنها طرح ریزی کرده اند این عملیات تنها عبارت از حملات نظامی نخواهد بود، بلکه اقدامات سیاسی و ملکی هم در آن مد نظر می باشد که مردم در این مناطق از نتایج آن راضی خواهند بود. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد حملات و یا عملیات شبانه قوای خارجی در افغانستان که در بخشی از آن می نویسد این گونه حرکت ها مردم را به غضب می آورد. مجله به یکی از چنین وقایع در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار اشاره می کند که در آن یک تن از اعضای خانواده یک وکیل ولسی جرگه کشته شد و به تعقیب آن مردم به تظاهرات پیهم دست زدند. به نوشته مجله اکونومیست، تنها تلفات ملکی چنین عملیات نیست که مردم را خشمگین می سازد، بلکه شما اگر واقعیت این عمل را تصور کنید خشم و غضب به جا می باشد. مجله ادامه می دهد، شما در نیمه شب با اعضای خانواده خود در خواب عمیق قرار دارید که یک باره دروازه خانه شما توسط عساکر خارجی با لگد زده می شود. همسر و اطفال شما با ترس و هیجان از خواب بیدار می شوند و خود را در مقابل افراد تا به دندان مسلح مشاهده می کنند. در چنین حالت حتی اگر کدام تلفات هم در میان نباشد، این خانواده ها دشمنی با عساکر خارجی را آغاز می کنند، چه رسد به این که تلفات در آن صورت بگیرد. به نوشته نشریه، یک تعداد زیاد افراد ملکی تا حال در چنین حملات شبانه کشته شدند. روزنامه تاکید می کند که اکنون قمندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال استنلی مکرستل می خواهد این آلت را تغییر بدهد تا اتلمکان از تلفات افراد ملکی و پامال شدن حریم خانوادگی افغانها جلوگیری شود. به نوشته مجله، اگر جنرال مکرستل در این اقدام خود کامیاب شود، یک شمار زیاد مردم افغانستان دیگر با قوای خارجی در کشور خود دشمنی نخواهند کرد و قمندان قوای امریکا این موضوع را به خوبی درک کرده است.
می رسیم به پایان این مجموعه خبر.